آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. نو اوریدون کو ستړی مشی د دومې پښتو خبری خبرونې په پایل کې پاموکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې له بهرنۍ نړۍ نه په انزوا کې د افغانستان د ساتلو وختونه تیر شوي دي. د جمهور رئیس ټرمپ نږدې معتمد او پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن کانګرس ته د درواغو ویلو په جرم د 3 کلونو په بند محکوم شو، او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د امن د 4 کلن جنگ د ختمولو غوښتنه کړې.
په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ د لاجوردو ترانزیتي لاره پرانستله.
۱۰ سال پیش افغانستان د انزوا بود.
افغانستان اولس کال وړاندې په انزوا کې و، او له نورو هیوادونو سره یې ارتباطي لارې نه لرلې.
دا ټاکنو خپلواک کمیسیون وی د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې خیره ونی.
پر عملیاتي پلان هم د دې ولسمشری ټاکنو په دې ورځو کې کار روان دی.
قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اوري. او سرته زه نو شباشنا او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځم به پورز د لندۍ په 2 په هرات کې د لاجوردو د ترانزیتي لارې د پرانستلو د مراسمو په ترڅ کې وی غونډه ته په وینا کې پرته لري چې د بل کوم هیواد نوم واخلي ویل چې پر افغانستان باندې د لارو تړلو تو غوښونو وخت نور تیر شوی دی. اشرف غنی ویل
10 سال پیش افغانستان د انزوا بود.
افغانستان اولس کال وړاندې په انزوا کې و، او له نورو هیوادونو سره یې ارتباطي لارې نه لرلې. 4 کاله وړاندې موږ ته ګواښ کېده چې که لارې وتړل شي وږي به پاتې شي.
د امریکاغه خبریاله لیما نیازی په خپل رپورټ کې وایي چې په مراسمو کې د ترکمنستان د ترانسپورټ وزیر او د لاجوردو د لارې په اوږدو کې د پرتو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و.
نن په سویډن کې د یمن د حکومتي مرکچیانو او د حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو وروستۍ ورځ وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغې غونډه کې برخه اخیستې وه، او له زیدخلو خواونه د روان 4 کلن جنگ د ختمولو خواست وکړ. حوثیان او د حکومت مرکچیان په سویډن کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره جرګه شوي وو، او خبرو کې تر یوه حده پرمختګ شوی. دواړه خواوې د سنا د هوایي ډګر په پرانستلو، په لویو ښارونو کې د جګړو په کمولو او په اقتصادي مسایلو یوې موافقې ته رسیدو ته نږدې شوي دي. د سې شنبې په ورځ مرکچیانو موافقه وکړه چې د راتلونکي کال د جنوري تر 20 پورې به 15,000 بندیان تبادله کړي.
دا واشنگتن دی. په عین وخت کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال انډریو ګلیمر چې تازه یمن ته سفر کړی، د قید د توقیف خانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی، او د اسیرانو د تبادلې د موافقې ستاینه کړې ده. هغه وویل
دا نه یوازې د هغو خلکو درد کمولی شي چې په دې حالت کې په توقیف خانو کې ساتل کیږي، بلکې د اعتماد جوړولو وسیله هم ګرځي.
د سه شنبې په ورځ مرکچیانو موافقه کړې وه چې د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر 20 پورې به 15,000 قیدیان تبادله کړي. دا واشنگتن دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل ایران د 2015 کال له اتومي قرارداد نه وروسته د بالستیکي توغندیو د جوړولو فعالیتونه زیات کړي دي. نوموړي په دې غونډه کې پر ایران د سختو نړیوالو محدودیتونو د لګولو غوښتنه وکړه، او ویل
Iran has exploited the goodwill of nations and defied multiple security councils.
Iran د هیوادونو لخنیت څخه ناوړه استفاده کړي، او د بالستیکی توغندیو د پراختیا لپاره د امنیت شورا څو پریکړې لیکونه تر پښو لاندې کړي دي.
د امریکا د اوسنۍ ادارې پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه د اتمی قرارداد ملاتړ کوي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د برېټانی صدر اعظم تریسا مې د چهارشنبه پورس په پارلمان کې د 1311 رایو نه د خپل ګوند د خپل محافظه کار ګوند د 200 وکیلانو د باور رای واخستې و د شو وکیلانو د میرمن مې په خلاف د عدم اعتماد په طرفدارۍ رای ورکړه. میرمن مې چې په 2018 میلادي کال کې له اروپای اتحاد نه د برېټانیې د وتلو لپاره د ټولپوښتنې ریفرنډم د ترسره کېدو وروسته د هیواد صدر اعظم شوه، خپل ګوندي ملګري پر هغې باندې انتقادونه کړي دي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پخوانی شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن د چهارشنبه په ورځ په 3 کلونو حبس محکوم شو. کوهن د فدرالي محکمې قاضي ته وویل چې د متحده ایالاتو مشر ډونالډ ټرمپ ته ړنده وفاداري د دې سبب شوه چې پر ناپاکو اعمالو باندې پرده واچوي. 25 کلن کوهن ته د بند سزا ورکول د ټرمپ لپاره یو بل له تشویش نه ډک انکشاف ګڼل کیږي.
د ترکی چارواکي وایي نن د پنجشنبه په ورځ په انقره کې د اورګاړي د ټکر کېدو له امله د وژل شوو کسانو شمېر نه ته رسېدلی، نږدې 50 کسان زخمیان دي. دا تیز رفتار اورګاړی د انقرې نه د قونی په لور روانو چې د اورګاړي د پټلۍ د ترمیمولو له یو ماشین سره ټکر شو.
چین منلې ده چې یو بل کاناډایي تبعي هم د چین د ملي امنیت په خطر کې اچولو په شک نیولې ده. د ځخکارې چې چین دا اقدام د کاناډایي چارواکو لخوا تیر هفته د چین د یو غټ تخنیکي شرکت هووی د یوې لوړ پوړې رئیسې له نیولو وروسته په انتقامي توګه کړی.
او دا هم د دې سات دوه نور خبرونه. د سومالیا د الشباب د اسلامي ډلې پخوانی قومندان د هیواد په جنوب کې نیول شوی. حکومتي مامورانو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي امریکا غږ ته وویل چې مختار ربو چې په ابو منصور هم شهرت لري له نیولو وروسته د هغه د ملاتړ کوونکو او د حکومت د طرفدارو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې اته کسان ووژل شو. ابو منصور نن د پنجشنبه په ورځ د مګدیشو په جنوب کې په 250 کیلومتره کې واقع د بایدواب ایالت کې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته د ملاقات لپاره رابلل شو چې له رارسېدو سره سم د حکومت طرفدارو قواو ونیو. ایوه روسی خزا چې په متحده ایالاتو کې د روسي د حکومت د ایجنډ په توګه د فعالیت کولو او د امریکا د ټوپکو د مقتدر ملي اتحادې یا ان آر ای سره د اړیکو په ټینګولو او د جمهوري غوښتونکو د ګوند په صفونو کې د ورننوتلو په جرم تورن شوی، د پنجشنبه په ورځ په یوې فدرالي محکمې کې پر خپل جرم اعتراف وکړ. ماریا بوټینا سکال په جولای کې په غیر قانوني توګه د روسي د ایجنډ په صفت د ځان د معرفي کولو او رجستر کولو په توتیه کې تورن شوی و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د راروانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې خیر روان دي. په کندز کې د وریجو تولید د کندز وګړو سره څومره مرسته کوي؟ په اقتصادي پلو دوی څومره د لدې درکه په ځان بسیا دي؟ درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه درته وروسته خبرېږي. لږ وروسته به دا رپورټونه واورئ، خو تر دې مخکې درته رپورټ لرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنجشنبه په ورځ د لاجوارد لار چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د اروپا ترانزیتي لارو سره نښلي په هرات کې د پټۍ په پرې کولو پرانستله. لیمینیازی په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ هرات ولایت کې د لاجوارد لار پرانستله. په دې مراسمو کې د ترکمنستان د ترانسپورت وزیر او د دغې لارې په اوږدو کې د پرتو هیوادونو استازو هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی د پټۍ د پرې کولو په مراسمو کې وویل افغانستان د سیمې څلور لارې کې پروت دی او د دغې لارې د پرانیستلو وروسته به په لسګونو نورې لارې هم د دغه هیواد د خلکو پر مخ پرانیستل شي.
افغانستان د انزوا بود.
افغانستان اولس کال وړاندې په انزوا کې و او له نورو هیوادونو سره یې ارتباطي لارې نه لرلې. څلور کال وړاندې موږ ته ګواښ کېده چې که لارې وتړل شي وږي به پاتې شي، خو نن افغانستان وصل شوی دی. د خوړو او پوشاک لپاره ګڼې وارداتي لارې لري چې اوس له دې ګواښونو په امان کې یو.
د لاجوارد لار څلور زره کلنه تاریخي مخینه لري چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د اروپا ترانزیتي لارو سره نښلوي. د پټۍ د پرې کولو وروسته د هرات ښار څخه یو شمېر لارۍ چې د افغانستان تولیدات پکې بار وو پر دغه لارو اروپا ته خپل مزل پیل کړ. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار د سوداګریزو توکو په لومړۍ جوپه کې شاوخوا 138 تنه د پنبې تار، 23 تنه ممیز، 2.5 تنه کنځلې او 26 تنه د هندوانو زړي شامل دي. د ترانسپورت وزیر حمید طهماسی په دغه پرانیس غونډه کې وویل
د لومړي جوپی په لیږد سره موږ عملا د لاجورد لارې څخه د ګټه اخیستنه پیلوو، خو په ورته وخت کې مو موخه دا ده چې له لومړۍ تجربې څخه په ګټه اخیستنې څخه غواړو په دغه لار کې فرصتونه، امکاناتو او ستونزې په نښه کړو.
اقتصادي کارپوه شعیب ابراهیم په دې نظر دی چې له اقتصادي ګټو سربیره دغه لار د افغانستان امنیتي او سیاسي ثبات لپاره هم ارزښتمنه ده. دی وایي چې افغانستان باید له دغې لارې څخه پوره ګټه پورته کړي.
غواړو دغه لارې نه په بشپړ توګه ګټه پورته کړو، نو مهمه دا ده چې سوداګرو د خبرولو دپاره، معلومات شریکولو په برخه کې، همداراز زموږ د تولیداتو معیاري کولو په برخه کې باید موږ کار واخلو، چې په دې برخه کې هم خصوصي سکتور باید په بشپړ توګه ونډه واخلي، هم حکومت لاره هواره کړي، هم نړیوال سازمانونه باید خپلې پروژې مثلا د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې، د غذایي موادو د پروسس په برخه کې، پاکیجینګ یا بسته‌بندۍ په برخه کې دغه پروژې پیل شي، تر څو موږ په نړیوالو معیارونو باندې برابر شو.
د لاجوردو ترانزیتي لاره د افغانستان په شمال او لویدیځ کې له دوو بندرونو، د فاریاب د اقینه او د هرات د تورغونډۍ بندرونو څخه پیل او د ترکمنستان، کاسپین بحیرې، آذربایجان، جورجیا او ترکیې له لارې د اروپا اوبو ته رسیږي. د لاجوردو د ترانزیتي لارې هوکړه لیک تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیې هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د را روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې خیر روانې دي او ټاکنې به پر خپل وخت ترسره شي، خو ټاکنو د څار ادارې د دغه کمیسیون کاري وړتیا ته په کتنې پر وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کېدو باندې شک ښیي. پام کوي په دې اکله د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو د بهیر د دوام سره سره د را روان لمریز کال د حمل د 1 ورځ د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره چمتووالی هم په ښه توګه روان دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایند مرسیال میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د چمتووالي د هڅو په لړ کې د دغو ټاکنو لپاره د بودیجې مسوده هم ترتیب شوي چې د را روانې شنبې تر ورځې به افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو ته وسپارل شي.
پر عملیاتی پلان هم د دې ولت مشري ټاکنو په دې ورځو کې کار روان دی او زموږ امید دا دی چې په دې شم د حمل د نوي کال د ولت مشري ټاکنو ترسره کړو. د دې ترڅنګ درې نورې ټاکنې چې هغه د غزنی ولایت، همدارنګ ولایتي شوراګانې، ولسوالۍ شوراګانو، د دوی د دغه درو سرو ټاکنو بودیجه هم د ولت مشري د ټاکنو د بودیجې په مسوده کې شامل دي چې هغه به ژر تر ژره فاینل.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایند مرسیال ویل چې دا کمیسیون د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د امکاناتو په چمتو کولو باندې کار کوي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دغه چارواکي د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي ډاټ په داسې حال کې ورکړی چې دغه کمیسیون د شاوخوا 2 میاشتو تیرېدو وروسته د 5 شنبې د ورځې تر وروستیو د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړي. د تلې د 8 او 9 ورځو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د غلیو د اندېښنو له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ د کابل ولایت د ولسي جرګې ټولې رای باطل اعلان کړي، چې وروسته د افغان حکومت په غوښتنه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپله پرېکړه بیرته واخیسته او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دریم ځل لپاره د کابل ولایت د رایو بیا شمېرل پیل کړ، چې لړۍ هم لا روانه ده. د ټاکنو څار ادارې د ټاکنو د کمیسیون کاري وړتیا ته په کتنې دا ګڼي چې دغه کمیسیون د اساسي قانون د غوښتنو پر اساس پر ټاکلي وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو په برخه کې ډېر فرصتونه لاسه ورکړي دي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون تر اوسه لا د ولسي جرګې ټاکنو بهیر نه دی بشپړ کړی او دغه کمیسیون لا ټونکو او هغه نوماندانو ته چې په ټاکنو کې بریالي شوي نه دي د قناعت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي رشید وویل که چېرې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې ونه توانېږي چې شکایتونو ته په پوره شفافیت سره ځواب ووایي، نو دا اندېښنه شته چې د رایو د شمېرلو دا لړۍ به نوره هم وغځېږي.
او دې مستقیم تاثیرات ولسمشي ټاکنه باندې وسوار خونه کې موجوده یو خو نیټه اصلا اړقینه ده محلويش سلوس نقص سره مخامخ ده او بل کارونه کیفیت ده چې خو کیفیت دې کارون ته څاکول نه سو مګه سو هغه اساسي ټکو ته باید پاملرنه وکړو مګه که غواړو چې د درسوم ټاکنه پورا ورځ باندې بایومټریک دزګار وکړو نو دغه لپاره موږ بایومټریک نوم لیکنه تر سره کوو چې د وخت ضرورت لري که چېرته موږ دا کارونه کوو بیا هم د لسنو موضوع کې لشي ولوي او جدي ننګونه وي د ټاکنه پورا ورځ باندې او دا بیا د هغه د کاندیدان خونه په حکومت باندې په کمیسیون باندې د فشار د ټکی په توګه باندې وکړول شي او بل اخره د پایلو منل او نه منل بیا هم د لسنو سره مخامخ کی
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره د لړم د میاشتې 19 ورځ ټاکلې وه خو د یو لړ تخنیکی ستونزو له امله تر اوسه دغه کمیسیون د ټولو ولایتونو لومړنۍ پیلې نه دي اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه ته ادامه ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل ایران د 2015 کال له اتمی قرارداد نه وروسته د بالستیکي توغندیو فعالیتونه ډیر کړي دي. نوموړي په دې غونډه کې پر ایران د سختو نړیوالو محدودیتونو د وضع کېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه پامو کې رپورټ ده.
د امریکا د اوسنۍ ادارې پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه د اتمی قرارداد ملاتړ کوي. امریکا په می کې له قرارداد څخه ووته او تیره میاشتې پر ایران تازه بندیزونه ولګول.
Iran has exploited the goodwill of nations and defied multiple security councils.
Iran د هیوادونو له خنیت څخه ناوړه استفاده کړې او د بالستیکی توغندیو د پراختیا لپاره د امنیت شورا څو پریکړې لیکونه تر پښو لاندې کړې دي. دا د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي.
مایک پامپیو وایي ایران په منځنۍ ختیځ کې د بالستیک توغندیو پیاوړی ځواک لري او اوس مهال د څه باندې لسو داسې سیستمونو په پراختیا بوخت دی. د ایراني چارواکو په وینا د دوی یو شمیر مزایل تر 2000 کیلومتره پورې هم هدف وشتل شي، هغه واټن چې د پمپیو په وینا کولای شي یو شمیر اروپایي هیوادونه تهدید کړي. د 2015 کال اټومي هوکړې پر ایران یو شمیر اقتصادي بندیزونه لري کړل او په بدل کې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو د کمیدو او نړیوالو څارونکو ته د اټومي فعالیتونو د کتو اجازه ورکړه. د اټومي انرژي نړیوال اژانس څو ځلې دا تایید کړه چې ایران د اټومي قرارداد په چوکاټ کې خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې غوښتل شوی ایران هغه راکټونه نشي جوړولی چې د اټومي موادو د انتقال قابلیت ولري، خو دا هیواد په واضح ډول منع کړی نه دی. پامپیو د چهارشنبه په ورځ د ایران پر بالستیکی توغندیو د سختو نړیوالو بندیزونو غوښتنه وکړه.
The United States seeks to work with all other members of the council.
امریکا غواړي د امنیت شورا نور غړي هیوادونه واحد سوي چې د 1990 پریکړه لیک لمخې د ایران پر بالستیکی توغندیو بندیزونه ولګوي.
بلخو ایرانی چارواکو چې تل یې ویلي د هیواد اټومي فعالیتونه د سولې ایزو اهداف لپاره دي، له قرارداد څخه د جمهور رئیس ترامپ د ادارې وتل غندلې دي.
The council should strongly condemn the US.
شورا باید امریکا وغندي ځکه د ملګرو ملتونو او نړیوال قوانینو په نقص کولو سره پر ایران خپل غیر قانوني بندیزونه لګولې دي.
خو د واشنگتن اروپایي متحدین هم د یاد قرارداد ملاتړ کوي.
We believe that the JCPOA is a very important.
موږ په دې باور یو چې د اټومي قرارداد په نړۍ کې د اټومي فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم ده. دا د سیمه اروپا د امنیت لپاره ډیر مهم سند ده او زموږ مشترک ګټ پکې نغښتې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د ایران پر بالستیکی توغندیو د تازه بندیزونو د لګولو لپاره د متحدو ایالاتونو فشار د عملي کېدو وړ نه بریښي، ځکه د چین او روسیې په شان هیوادونه به یې ویټو کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو په وروستیو کې اواز اچولې چې د ښځو او ماشومانو د ځورولو د مخنیوي د قانون په اساس که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. آیا د ښځو د ځورونې د منع په قانون کې په رښتیا هم داسې څه شته؟ په دې هکله درته مرکه لرو، لږ وروسته یې اورئ. خو تر دې مخکې هم درته په زړه پورې رپورټ لرو. وریجې د کندز د دهقانانو هغه زراعتي محصول دی چې تر بل کال را رسېدو پورې له اقتصادي پلوه په پخو دری. په دې اکله به د ګلرحیم نیازمن رپورټ واورو.
دهقانان په شولو یا د وریجو په فصل شپږ میاشتې خواري کوي. د وریجو پروسس هم تر یوې میاشتې پورې وخت نیسي. دهقانان وایي چې سږ کال یې د وریجو حاصلات ښه وو، خو د حاصلاتو په زیاتوالي او کموالي کې د ځمکې پالنه زیاته ونډه لري. په دهقانۍ کې تر ټولو سخت کار د شولو نیال خېشاوه کول او د هغې پروسس دی چې وریجې تی وباسي. څو تنه د شولو پاړولو، نینې کولو او لمر ته په هوارولو بوخت دي. دغه هر مزدور د ورځې په 9 کیلو وریجو مزدوري کوي. د علی آباد ولسوالۍ د عمرخیلو د کلي یو تن دهقان صاحب جان وایي چې سږ کال یې له شولو ښه حاصل اخیستی او تمه لري چې یو څه پیسې به تر بل کال پورې وسپموي.
شولې اصل څه ښه وو، او مشکل دلته رسېد. کوټو تراتور 7000 روپۍ مرد کار یو نیمه، موږ تقریبا 100 جریبه کرلې وه، یعنی 100 جریبه تقریبا 2000 من وریجې کوي، نیمه جریب 100 منه. همدغه سرخه زراعتي ښې دي او وریجې هم ښې دي، چې پلاو پخې اصلیم خیر ده تمام نیا واوی نه کنه مد منګ دغه سکل 340 سلویخ پورې خرڅ کړی دي، او دا نوې سره ولتل ده 200 سلویخ روپۍ 250 روپۍ دا ریټونه دا اوس فعلا
څو قسم اوریجی کرل کی
خوندس کې باړه دي، ستې لونګي ویلې او دغه سرخه زراتې دي، یو ستې کجا کې ویلې، یو ستې چلملې ویلې. اصل مې ټول اصل دغه اصل خیر ده سرخه زراتې
کې می اوریجی خپلاو
وندا سرخه زراتې کې پلاو ورته پلاو کې دا کیس وې
د قندوز عام خلک زیات وخت وریجی پخوي. د نورو ولایتونو خلک هم چې کله قندوز ته راځي د ښې ذائقې په خاطر د دغو ولایتونو وریجی کور ته وړي. ګل رحمان یو بل دهقان دی، هغه وایي چې دوی د شولو په پخلی زیات مصرف کوي.
مقصد مردکاري د شولو وخت کې دا هغه بیا یو منوریځي دی ورځي چې پخاله کوي، او کله چې شولې پخوي بیا یو نیمه ورځي له سبا نه تر 12 بجو د شپې پورې دوی مزدوري ده، یو نیمه ورځي. او که روز قرار دی ورځي ته مازدیګر کار کوي یو منوریځي روز تقریبا د موږ وسته ما شخصا په خپله دغه نه تقریبا 100 منوریځي ما نه ته لوګري ته د شالې په زراش کې ځي.
نوموړی زیاتوي چې د دهقان خواري او موسم پر ټولو زراعتي حاصلاتو تاثیر لري.
تیر کالم کوو خو بعضې ځمکې د ښه حاصل کوي، بعضې ځمکې خراب حاصل کوي. ځمکې ته ځمکې فرق ده، هوا پورې فرق لري. یو بل یو سړی زحمت کوي، خواري کوي، ځمکه حلالوي، کوټ ورکوي، یو سړی نه ورکوي، یو سړی خېشاونه کوي ځمکې. څوک څه ښه خدمت کوي، ښه حاصل اخلي، خدمت نه کوي حاصل نه. تقریبا زما 9 تجربه ځمکه ده، او دغه مینغه مې شولې دي، یو خلک شولې او درې نیم تیره شولې دي. دهقانۍ کې دغه فصل غیر له شول نه نور هیڅ فصل خواري نه غواړي، دا ډېر زحمت غواړي. دا چې کله نیال کوي، نیال نه چې وبخوري، څه کله ته سړی خوري تاغه پورې دی وبخوري.
د قندوز د وریجو په بازار کې یو من یا 1 کیلو وریجې په 350 یا 350 افغانۍ پلورل کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو په وروستیو کې اواز اچولې چې د ښځو او ماشومانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 400 ثانیو زیات یوې ښځې ته وګوري، لسره افغانۍ جریمه کیږي. آیا د ښځو د ځورونې د منع په قانون کې په رښتیا هم داسې څه شته؟ د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیال سپوږمۍ وردک امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
په قانون کې هیڅ داسې شی نشته. زه نه پوهیږم چې دا کوم قانون دی ښایي او کوم قانون ته اشاره کړي. موږ کوم قانون په دې وروستیو ورځو کې نه تصویب کړی او نه کار پرې کړی. موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نه د منع کولو د قانون یا منع خشونت په قانون په تعدیل باندې کار کړو، او هغه تصویب جریان کې نه دی. دوی ویلي دي چې قانون موږ تصویب کړی، موږ په دې اخر ورځو کې موږ کوم قانون دی تصویب کړی. زه په خپل ډیره متعجبه یم. ایران موږ د وزارت نه، د ویب سایټ د وزارت نه، د ټولو نه اعلامیې خپرې کړې چې د ښځو چارو وزارت اصلا خبر نه دی. په دې خبر دا خبر چې دوی کړي د شمشاد تلویزیون فکر کړم خپور شوی دی. نو زه نه پوهیږم چې په کوم استناد خپور شوی دی. او موږ خپل د شکایت مکتوب ولیږه اطلاعات فرهنګ هغه کمیسیون ته چې خبرې ته هغه وشي رسیدګي وشي، او دغه رقم تورونه د ښځو چارو په وزارت دا تور ونه لګي.
بله، د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي په قانون کې چې د دلب په میاشت کې فکر کوم چې توشي شو، په هغه کې د څه راغلي دي؟
نه، په هغه کې ځنې آزار ځورونې د پاره جریمه تعین شوې ده، مګر دغه د 400 ثانیو د دغه رقم شی نه دی ذکر شوي. هلته ځنې جریمې ایښودل شوې دي چې هغه د پارلمان د ښځو د کمیټې دخوا هغه مقرره چې موږ جوړه کړې وه د ښځو چارو وزارت دوی په قانون بدل کړه او ځنې تغییرات پکې راوستل چې 50,000 روپۍ جریمه ځنې دورونو ته هلته تعیین شوي، مګر دغه رقم ثانیونه یادونه نه ده شوي او د کتلو نه.
نو څه فکر کوئ چې ولې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي په قانون کې چې هیڅ شی په دې اړه ذکر شوی نه دی په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول اوازه خپره شي؟
په هیواد کې چې خلک ژوند کړي واضح خبر ده چې لومړی خبر د دې لپاره چې یو ښه چاپېریال په هیواد کې ولرو باید قانون ته درناوی وشي. د هیواد ټولو قوانینو ته باید درناوی وشي، په څه چې د هیواد قوانین اخیستل شوي دي د موږ هیواد رسمي مذهب ته، یعنی موږ د اسلام د دین په اساس موږ قوانین جوړیږو، پرته د هغو نه یعنی د چوکاټ نه بیرون موږ قوانین نشو جوړولی. نو کله چې دوی هر قانون چې دوی درناوی ورته نه کوي بلکې سپکاوی ورته کړي، په حقیقت کې خپل دین خپل مذهب ته اسلام ته سپکاوی کړي. نو دا خبر زه په کلکه غندم او یعنی ډېر د تعصب ځای دی چې په دغه عصر زمان کې د ټکنالوژۍ او د تعلیم او د تحصیل په عصر زمان کې خلک دومره بیکاره او وزګاره دي چې په دغه شان خبرو کې دوی خپل وخت تیریږي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د قانون نه پوهاوی د دې سبب شوی دی چې دا رقم اوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شي. نو څنګه کولای شو چې د قانون نه خلک آگاهي پیدا کړي تر څو دا ډول تبصرو مخه ونیول شي؟
زه فکر کړم د دغه ستونزې حل لاره همداره چې د اطلاعات او فرهنګ محترم وزارت هغه اړوند کمیسیون باید دغه کس ډېر اسانه پیدا کیږي، باید پیدا کړي یو کس دی دوه کس بیا کچی دي او هغو ته یو تهدیبي جزا باید ورکړل شي تر څو چې د دغه سزا په نتیجه کې یا په پایله کې نور خلک هم عبرت واخلي او بل ځلې دغه رقم کار ونه کړي. ځکه چې دلته د ښځو خبر هم په منځ کې ده او د کمپاین په پای کې دوی غواړي چې دغه رقم یو خبر وکړي او په ښځو باندې په قانون باندې ملنډې ووهي.
ډېره مننه سپوږمۍ وردک کور ودان.
تاسو نه مننه.
د 700 مهم خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی ویل دی چې له بهرنۍ نړۍ نه په انزوا کې د افغانستان د ساتلو وخت تیر شوی دی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نږدې معتمد افغاني شخصي وکیل مایکل کوهن کانګرس ته د درواغ ویلو په جرم د 3 کلونو په بند محکوم شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د یمن د 4 کلن جنگ د ختمولو غوښتنه کړې. په عین وخت کې دواړو خواوو د سیشن د پرست په سویډن کې د غونډې په وخت موافقه وکړه چې د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر 3 پورې به 15,000 بندیان تبادله کوي. د ژورنالیستانو د ژغورلو کمیټې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ژورنالیستان او د هغوی کورنۍ ځورول شوي، یا په زندانونو کې غوځول شوي دي او یا وژل شوي دي. په دې رپورت کې په ځانګړې توګه سعودي عربستان، چین، ترکیه، ایریتریا او تنزانیا ته اشاره شوې ده. جنوبي کوریا ویل دي چې سول ته د شمالي کوریا د رهبر کیم جانګ اون سفر د روان میلادي کال د پای ته رسیدو نه مخکې امکان نه لري. کیم جانګ اون د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون سره ژمنه کړې وه چې جنوبي کوریا ته به سفر کوي. د امریکې د ټایم مجلې وژل شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقوجی او څو تر نور ژورنالیستان چې سږ کال په مې کې وژل شو د مین آف د ایئر د کال د شخصیتونو په نوم نومولي دي. په فرانسه کې د هغه سړي پسې لټون او تلاشي روانه ده چې وړمه ورځې د سالزبورګ په ښار کې حمله وکړه، 3 کسان یې وشتل او 13 کسان یې نور زخمیان کړل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د چهارشنبې په ورځ ویل چې ایران د 2015 میلادي کال د اټومي قرارداد نه وروسته د بالستیکي توغندو د جوړولو په اړه خپل فعالیتونه زیات کړي. هغه غوښتنه وکړه چې په ایران باندې باید نور سخت محدودیتونه ولګول شي.
قدر مناوریدونکو دوم نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. ولاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل چې د نړۍ تازه خبرونو او رپورټونو سره به پیل شي. مې ته تر بیا خدای ماشه.